علي حکومت په 2011 میلادي کال کې هیڅ سیمه ایز او نړیوال لاسرورن نه درلودلې، خو په دغه کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2011 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور پړه د روسي اندېښنې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي افغانستان په 2011 میلادي کال کې د یو شمېر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودي او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره. دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سانګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاس،
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بیان د ازادي په اړه معلومات ورکړي چې د بیان ازادي څه ته ویل کیږي.
اما مخکې له دوی چې زه د بیان ازادي تعریف ته مفهوم ته لاړسم، زه غواړم چې وایم چې بشري حقونه په دوه ډوله تقسیمېږي. اول مطلق حقونه دي او دوهم هم غیر مطلق حقونه. مطلق حقونه و موږ وایو چې هغه حقونه چې هیڅوک نشي کولای چې محدود، مشروط او یا هم له نورو حقونو سره غوی ته تړاو ورکړي، یعنی هغه حقونه چې هیڅ استثنا نه مني. او هغه حقونه مثلا د غلامی منع کول حق ده، چې یعنی هیڅوک نشي کولای چې بل څوک په غلامی ونیسي، او دا هغه حق ده چې هیڅ نو محدودیت نه مني. یا هم د شکنجې حق ده، چې د شکنجې حق له محدود مطلق حقونو نه حسابيږي او هیڅ نو استثنا نه مني. یا مثلا د فکر ازادي ده، او یا هم د ډلېزو وژنو او یا د انسانیت پر وړاندې جرمونه دي، چې دا هغه حقونه دي یا هغه جرایم چې موږ ورته وایو چې هیڅ نو محدودیت نه مني، هیڅ نو استثنا نه مني، او په هر حالت کې مطلق دي او باید هغه اصول چې ورته وځي وي دغه په اساس عمل وسي. دوهم غیر مطلق حقونه دي. غیر مطلق حقونه هغه حقونه دي چې کوای سو د قانون په اساس او یا هم د مشخصو قانوني مواردو څخه د حمایت لپاره هغه حقونه محدود کړو. چې د بیان حق یا د بیان د ازادي حق هم له غیر مطلق حقونو نه حسابات کیږي، یعنی د بیان حق اصلي دا ده چې د بیان حق په حالت کې نه محدودیت دي، یعنی ولاړ په دې اساس ته په دې اصل د چې نه محدود دي. اما بعضي حالاتو کې بعضي استثناءات لري چې موږ په دې اړه هم بحث وکړو. نو که زه د بیان د ازادي مفهوم ته ولاړ سم او یا هم د بیان د ازادي په اساسي عواملو قاعدو یا اصلونو باندې بحث وکړو، باید وایم چې د بیان ازادي په دې اصل ولاړه ده چې هر انسان د نورو سره مساوي احساس، حکمت او فکر لري، او له همدې امله مساوي حق لري چې خپل نظرونه له نورو سره شریک کړي. او د بیان ازادي لخوالی نه هم همدا ده چې کله ټولنه د مختلفو نظریاتو د زغم توانایي پیدا کوي، یعنی کوي چې مختلف نظریات واوري، هغه تحلیل کړي او په غو باندې فکر وکړي او عمل پی وکړي. دا د بیان د ازادي له مثبتو نقطو څخه موږ ورته وایي. او بیا هم د بیان ازادي مفهوم د وینا د ازادي تر مفهوم نه ډیر زیات پراخ ده. موږ دوه نوع ازادي لرو، چې یو د وینا ازادي ده او یا هم د بیان ازادي ده. د وینا ازادي صرف هغه څه چې زموږ فکر ده یا زموږ هغه عقیده ده، موږ کوای شو چې هغه بیان کړو. اما د بیان ازادي به څه ته وایي؟ د بیان ازادي ټول لیکل شوي محصولات لکه کتابونه او ورځپاڼې، او شفاهي محصولات لکه لیکچرونه، او هنري محصولات لکه فلمونه او انځورونه هم پکې شامل دي. یعنی د بیان ازادي صرف د ویلو ازادي نه ده، بلکې هغه ټول هنري محصولات، شفاهي محصولات او یا هم لیکل شوي محصولات هم د بیان په ازادي کې شامل دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي کوم آباد یا اړخونه لري.
ډیر مننه عارف صاحب. باید وایو چې د بیان ازادي دوه مهم آباد یا اړخونه او یا هم هغه شکلونه لري. اول اساسی بود یا اول اساسی ارخی دا د معلوماتو ته د لاسرسي ارخ ده، یعنی هر انسان په هر ټولنه کې چې ژوند کوي حق لري چې ټولو معلوماتو ته او منابعو ته په اسانه باندې لاسرسي ولري. دا ځکه چې منطقا هغه څوک چې کله یو چیرته یو بیان کوي باید لمخ کې په خپل ذهن کې یو څه ولري. مثلا که زه دلته راځم او د مایک شاته کینم، باید زما په ذهن کې یو شی وي. زه غواړم هغه خپل مفکوره یا هغه نظریه یا هغه علم چې مثلا زه غواړم نورو ته انتقال کړم، باید لمخ نه لغبار کې لږ معلومات ولرم. که زه راځم دلته د بشري حقونو په اړه باندې بحث کوم، زه باید دا حق ولرم چې وکوای سم بشري حقونو منابعو ته، معلوماتو ته، او هغه کتابونه چې په دې اړه لیکل شوي، هغه منابع چې په دې اړه کې موجود دي، زه باید هغو ته د لاسرسي حق ولرم. ځکه چې صرف د هغو په مطالعه باندې هغو ته د لاسرسي په درلودلو سره زه کوای سم چې بیا دلته راسم یو شی بیان کړم. نو اول اساسي اړخ معلوماتو ته لاسرسي او منابعو ته لاسرسي ده. او دوهم اساسي اړخ د خپل فکر او نظریه بیانول ده، یعنی موږ هغه فکر او هغه نظریه چې لرو باید په آزادانه توګه وکوای سو چې هغه بیان کړو او نورو سره شریک کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشتا سکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمون په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې
بس ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. اگروال صاحب، ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي په افغانستان کې کوم محدودیتونه لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوه چیز په د ازادي د بیان د ازادي په محدودیتونو باندې بحث وکړم، یو نقطه چې مخکې مننه هیر شو هغه دا چې په بشري حقوقو کې د بیان ازادي یو پراخ مفهوم لري، او هغه مفهوم صرف د بیانول یعنی اظهار نظر کول نه دی، بلکې هر هغه سلوک چې یو چاته یو پیغام رسوي هغه سلوک ته هم په بشري حقوقو کې موږ د بیان ازادي وایو. شو نو رسول دلته اوس د بیان ازادي په محدودیتونو باندې بحث کوو، لکه څنګه چې مخکمه په مقدمه کې هم وویل چې د بیان ازادي یو مطلق ازادي نه ده، یو مطلق حق نه ده، بلکې دا حق یا د ازادي موږ کوي چې محدود هم کو په بعضی مواردو کې. او دا ځکه محدود دي چې موږ وایو چې بشري حقونه له نورو حقونو سره، هر بشري حق له نورو حقونو سره تړاو لري. یعنی بشري حقونه داسې حقونه نه دي چې په جلا جلا تطبیق سي. مثلا که یو حق ته مطلق ازادي ورکو، هغه د یو بل حق د محدودیت سبب ګرځي. نو لزکه مونږ راځو دلته بعضی محدودیتونه د ازادۍ او ته وزکه په قوانینو کې چې د بیان ازادۍ ته هم مونږ بعضی محدودیتونه وزکړې دي چې البته په قوانینو کې د محدودیتونه ورته وزه سوي دي او هغه محدودیتونه نو مخلم درې اساسي محدودیتونه دي. اول دا چې د بیان ازادۍ مطلقیت یو بل اساسي حق چې د افرادو د حیثیت او وقار حق ده له خطر سره مخامخ کوي. یعنی کچیرته از د بیان ازادي بخي مطلقوي او هیڅ نو محدودیت ونه لري د بیان له طریقه مو حتی بعضی اوقات کیدای چې د خلکو حیثیت او وقار ته ضرر ورسیږي، نو دا غو یو سبب ده چې دغه سبب د ازادي محدوده سوي ده. دوهم کیدای شي د دې حق مطلقیت ملي امنیت او ملي منافع له خطر سره مخامخ کړي، نو د دې لپاره چې ملي امنیت او ملي منافع اکثر اوقات له خطر سره مخامخ نسی د ازادي محدود سوي ده. او دریم ده چې کله کله د بیان ازادي د عامه احساساتو ته د ضرر رسولو سبب کیږي. یعنی د دې سبب کیږي چې عامه احساسات متاثر کړي، مثلا د بعضی ویډیوګانو نشرول، د بعضی تصویرو نشرول، دا سبب د دې کیږي چې بعضی احساسات متاثر شي. نو لزکه د ازادي په دې دریو مواردو کې محدوده شوې ده. اما د دوی محدودیت کې باید دوه اساسي عناصر په نظر کې ونیول شي. اول دا چې هر محدودیت د آزاد بیان په ازادي باندې وضع کیږي باید قانوني وي، یعنی قانون هغه محدودیت وضع کړی وي. او دوهم دا چې دا محدودیت باید هدفمند وي، چې هدفمند په هغه درې هدف چې مخکې مونږ ذکر کړو چې د نورو حقوق او وقار تدرناوي په سبب باندې، یا هم د ملي امنیت یا د عامه نظم د ساتلو په اساس باندې، او یا هم د عامه اخلاقو د ساتنې لپاره وي. نو دغه هغه موارد باید په دغه عناصر باید بیان د ازادي د محدودولو کې په نظر کې ونیول شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د بیان د ازادي په اړه څه ویل شوی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په ملي او نړیوالو اسنادونو کې د بیان د ازادي حق ته واضح اشاره سوې ده چې لومړی د اساسي قانون څلور دیرشمه ماده په دې اړه وایي چې د بیان ازادي د تعرض نه مسؤله ده. هر افغان کولی شي چې خپل فکر د بیان، نظر، لیکلو، انځور او یا نور وسایلو له لارې بیان کړي. هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم پرته له دې چې دولتي چارواکي په جریان کې وساتي خپل مقالې، کتب او علمي اثرات نشر کړي. د رسنیو قانون څلورمه ماده هم په دې اړه کې صراحت لري. او په نړیوال اسنادونو کې که موږ د بیان د ازادي حق وسیړو، بشري حقونو د اعلامیې نلسمه ماده بیانوي چې هر څوک د نظر او بیان د ازادي حق لري، او د عقیدې او بیان ازادي حق دا دی چې یو فرد یا هر انسان څخه د هغه د باور او اندېښنې او د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کولو په برخه کې هیڅ محدودیت ورته وزن نشي. یعنی هر څوک وایي چې